السلام علیکم د اختر دویمه ورځ مو نیک مرغه په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې زه امید زهیر ملمو یوی بلی یو ساته خبرونه ته هرکلی کوم خو لومړی خبرونه واوري د سولې د نوبل د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی د نړۍ له مشرانو غوښتي دي چې طالبان اړ کړي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه ورکړي. ملالی یوسفزی تیره شپه په ټویټر دا خبره کړې. هغه وایي د نړۍ مشران به ډېر ژر د افغانستان په اړه غونډه وکړي، خو دوی ته پکار ده چې تر هر څه مخکې له طالبانو وغواړي چې د ښځو د حقونو درناوی وکړي او نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي. ټاکل شوې ده چې د مې په لومړۍ او دویمه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په ګډون د قطر په پلازمینه کې د افغانستان لپاره غونډه وشي. دا غونډه به د تړلیو دروازو تر شاوي او پکې د افغانستان لپاره د نورو هیوادونو ځانګړي استازي هم برخه اخلي. یو شمیر رسنیو د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې یونیسکو په بامیان کې د $2 میلیون په ارزښت درېدلې پروژې بیرته پیل کړې دي. دا پروژې چې پیسې ایټالیا ورکوي په 2021 کال کې وروسته تر دې ودرېدې چې طالبانو کابل ونیوه. د دې پروژو اصلي تمرکز د بامیان پر بودا مجسمو او د بامیان پر غلغلې ښار دی چې د شپږم او لسم میلادي کلونو ترمنځ ودان شوی دی. یونیسکو اټکل کوي چې د دې پروژې له لارې به لږ تر لږه د سیمې 100 تنو ته د کار زمینه برابر شي. د بامیان د بودا مجسمې چې د شپږم او اووم میلادي پیړیو دي طالبانو د 2001 کال د مارچ 14 په چاودیدونکو موادو ړنګې کړې. د سودان په پلازمینه خرطوم کې د جګړو لمن پراخه شوې ده. تیر شپه د دې سربیره تو د جګړه روانه و چې د جګړې خکیل لویو د اختر د 3 ورځو په تراتس کې د اوربان ژمنه وکړه. لوی غونی رئیس د سودان د پوځ او لپوت څخه د بیل شوې ډلې ترمنځ د جګړې په تراتس کې تر 300 ډریر ملکیان وژل شوي او په زرګونه نور ټپیان شوي دي. پرون د اختر په لومړۍ ورځ په خرطوم کې الوتکو بمباری هم کولې. د دې جګړې د درېدو لپاره تر اوسه د نړیوالو د اوربان ټولو حادثو پایله نه ده ورکړې. یوی روسی الوتکې د روسیې په بلګرود ښار بمبار کړی دی. د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړ چې سوخو 30 الوتکې د اوکراین سرحد ته نږدې وړ مشپه په تصادفي ډول پر خپل خاوره بم غورځولی دی. دا بم د ښار په منځ کې له ودانیو سره نږدې پرېوتی دی. د بلګرود یو چارواکي ویلي دي د بم چې 40 متره سیمه په بل مخ اړولې ده 3 تنه ټپیان کړي او شاوخوا ودانیو ته زیان اړولی دی. بلګرود چې 3,70,000 نفوس لري د اوکراین له پولې شاوخوا 40 کیلومتره لرې دی. او اروپایي ټولنه غواړي چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. د هغه اسناد لمخې چې د ازادي رادیو فردا څنګه وار لمخه تر لاسه کړي خي چې د بندیزونه به په ایران کې د مظاهرو پر مهال د خلکو د ځپلو او په دې هیواد کې د اټومي پروګرام او د اوږده واټن توغندوی په تړاو پر اتو چارواکو او دوه حکومتي بنسټونو ولګول شي. اټکل کیږي چې د دې بندیزونو اعلان به د دوشنبه پر ورځ د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې پر مهال شي. د دې خبرونه دوی منیمای برخه د ازادي رادیو دوه ونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده، خو له هغه وړاندې یو شمیر نور مهم مسایل شته چې د روان نیم ساعت په دوام کې وي واوري. سیګار اندیښنه کوي چې د طالبانو مداخله په افغانستان کې د مرستندویانو فعالیتونه اغیزمن کړي. د سار کیا د جنوبی اسیا د سیمایي همکاري سازمان په افغانستان کې د فقر د مخنیوي لپاره د افغانستان لاري د سوداګرۍ په پراختیا ټینګار کوي، خو په دې برخه کې خند څوک دی؟
پاکستان هغه شانت چې لازم ده د اخلاص نه همکاري نه کوي.
په افغانستان کې د مشهور لاسي خامکې غاړو یا کندهاري غاړو صنعت مخ په زوال روان دی.
کارونه در مخ مخ ته تل دی
او د اوکراین د دفاع لپاره د تماس ډلې د دې هواد لپاره د هوایی دفاعي سیستم او دهم او د مهماتو غوښتنه کړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سهار مو نیک مرغه. د افغانستان لپاره د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د څار ادارې سیګار اندېښنه ښکاره کړې ده چې د طالبانو مداخله په افغانستان کې د مرستندویانو فعالیتونه اغیزمن کړي دي. سیګار په داسې وخت کې د اندېښنه ښیي چې د دې ادارې له قوله د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو له بیا واکمنۍ راوسته افغانستان سره څه باندې $2 میلیارډ مرسته کړې ده. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
سیګار په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې طالبان د ملګرو ملتونو او غیر دولتي مؤسسو په کارونو کې چې په افغانستان کې کوي مداخله کوي. د سیګار په باور دا مداخله د مؤسسو د مرستو د چمتو کېدو د خنډ سبب کیږي. د سیګار په وینا ورسره تر دې چې طالبانو د 2020 کال په اگست کې واک تر لاسه کړ دا مداخله یې پیل کړه. سیګار تیر شپه په خپل ټویټونو کې دا خبر هم کړی ده چې د امریکا د حکومت پالیسی دا ده چې د افغانانو ملاتړ ته له دې پرته ادامه ورکړي چې د طالبانو له رژیم سره مرسته وشي. په وروستیو کې سیګار په یوه راپور کې چې د ستر خطر نوم یې ورکړی دی لیکلی دي چې لا هم د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستان سره په بشري برخه کې تر ټولو نورو هیوادو ډېره مرسته کوي. په دې راپور کې راغلی دي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته واشنگتن په بشري او پراختیايي برخو کې له افغانستان سره 2.02 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د سیګار مشر جان سوپ کو تیر او نه چهارشنبه د امریکا د استازو جرګې د څارنې کمیټې استمایه غونډې ته په واشنگتن ډي سي کې وویل چې افغانستان له سخت بشري او اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی او دا ډیره مهمه ده چې د امریکا مرستې د طالبانو لاستونه لويشي. په ورته وخت کې شاغلی سوپ کو دا خبره وکړه چې دای د دې ډاټ امریکایانو ته نشو ورکولای چې د دوی په مرسته به طالبان نه تمویل شي. سیګار د ملګرو ملتو شمنو ته هم اشاره کوي او لیکي چې ملګرو ملتو د افغانستان لپاره د 4.6 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې ده چې څه باندې 8 میلیونه افغانانو ته خوراکي مواد برابر کړي. تر اوسه ملګرو ملتو کله هم د یو هیواد لپاره د دومره ډیرو بشري مرستو غوښتنه نه ده کړې، خو سیګار وایي چې د طالبانو مداخله دا ډول هڅې له خطر سره مخامخ کړې دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د سارک یا د جنوبي اسیا د سیمایي همکارۍ د سازمان یو مشر په سیمه کې د فقر د مخنیوي لپاره د افغانستان لاري د سوداګرۍ په پراختیا ټینګار کړي. د دې سازمان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی رئیس ویلي د افغانستان لاري اوسنۍ تجارت په اسانۍ 8% زیاتېدل شي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د سیمایي سوداګرۍ په برخه کې پاکستان خندونه جوړوي. پاکستان همدا ډول تورن دی چې تل یې د افغان سوداګرو پر وړاندې ستونزې راپورته کړي دي چې له امله افغان پانګوال او سوداګرو ته پریمانه مالی زیان اوښتی دی.
د سارت سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس افتخار علي ملک د سارت غړو هیوادو ترمنځ د سیمایي اتصال د پیاوړتیا غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې په ځانګړي ډول د افغانستان لار باید پرانستل شي. افتخار علی ملک د جمعې پروس په اسلام آباد کې د سوداګرو یو غونډې ته وویل چې په سیمه کې د بین الافغاني تجارت دریمه برخه هم نه روانه، یعنی د سوداګرۍ له 8% څخه ګټه نه ده اخیستل شوې. سار ټولنه په 1950 کال کې تاسیس شوه. هند، پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا، نیپال، مالدیف، بوتان او افغانستان د دې ټولنې غړي هیوادونه دي. چین او ایران د دې ټولنې څارونکي دي چې د غړیتوب هیله لري. د سارت د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس وی چې افغانستان د مرکزی آسیا او جنوبی آسیا همدارس تر منځنی ختیځ پورې د سوداګرۍ د پله په څیر اهمیت لري او نن سبا هم افغانستان د جنوبی آسیا د هیوادو لپاره د وی دروازې حیثیت لري چې د منځنی آسیا تیل او غاز له دې لارې جنوبی آسیا ته انتقال شي. د شاغلی ملک په وینا د سارک د غړو هیوادو ترمنځ سوداګرۍ پراختیا به د اقتصادي ودې سبب شي او په سیمه کې به د فقر مخه ونیسي. بلورته د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د مشرتابه پلاوی غړی خانجان علي کوزي ټینګار کوي چې د منځنۍ آسیا له ټولو هیوادو سره د جنوبی آسیا د ارتباط لپاره د پاکستان همکاري ضروری ده.
پاکستان هغه شانتي چې لازم ده د اخلاص نه همکاري نه کوي، گرچې هندستان او ایران تلاش کوي په د اخرو کې چې هغه هیوادونه چې د کسپین په بحیره کې پراته دي لکه آذربایجان، قزاقستان او ترکمنستان د دوی سره کوشش کوي چې چابهار فعال شي، خو هغه هم تر اوسه پورې نه دی فعال شوی. او د بل طرف نه خپل ازبکستان او تاجکستان او قرغیزستان د دوی نه ډیر لري پاتې کیږي.
پاکستان چې نن سبا په خپل تاریخ کې لړیر بد اقتصادي بحران سره مخامخ دی، د هڅې زیاتې کړې دي چې د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته تجارت زیات شي. اونۍ مخکې د پاکستان کابینې پریکړه وکړه چې د انګور اډې سیمه د سوداګریز بندر کچې ته لوړ کړي.
ازادي رادیو پر لاندو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 كيلو هرتز اوريدلای شي.
نن د کوچنی اختر دوی مورز د افغانی دود او کلتور لمخې په دغه ورځو کې خپلوان او خواخوږی د یو بل لیدو او ترخوای د یو بل ترمنځ د خوښیو او خوشحالۍ د شریکولو لپاره یو بل سره ګوري او د هغوی کورونو ته ورځي. نه یوازې لویان بلکې کوچنیان هم په دغه سیالیو کې د نورو نه راکم نه دي، بلکې هغوی هم د یو او بل کتو ته ورځي او مبارکۍ تبادله کوي. خو اوس چې ټولنیزو رسنیو کې خلک ډیر فعال دي، یو شمیر افغانان وایي دغه ټولنیزو رسنیو د اختر د ورځو د دادو پیکه کړی دی چې د یو او بل لیدونو ته ورشي. د دوی په خبره اوس مهال د ټولنیزو رسنیو له امله د خلکو ترمنځ پخوانی مینه او محبت او ترخوای تګ راتګ نه دی پاتې. دوی وایي ډیر کله خپل او خپلوان او ترخوای خواخوږي د اختر د مبارکۍ لپاره د یو او بل کر د ورتلو پر ځای بل پیغامونه مو مبارک یعنی د همدې ټولنیزو رسنیو له لارې شریکوي چې د دوی ترمنځ واټن رامنځته کړي. خو بهر میشتي افغانان بیا په بل نظر دي. هغوی وایي د همدې ټولنیزو رسنیو له امله دوی کولای شي خپل خوخي په کور دننه له افغانانو سره او تر خوای د خپل خپلوان او خوخو سره شریک کړي.
له پخوا راهیسې په افغانستان کې په اختر کې د یو بل کورونو ته تګ راتګ د دې ورځو یو له عامو دودونو دی. خو یو شمیر افغانان وایي اوس مهال خلک د دې پر ځای چې د یو بل کورونو ته د اختر مبارکۍ لپاره ولاړ شي، د ټولنیزو رسنیو له لارې یو بل ته مبارکي ورکوي. نفیسه د کابل خروسیدونکي وایي په پخوا وختونو کې چې موبایلونه نه وو، د دوی خپلوان په اخترونو کې له ډېرو لیرې ځایونو څخه راتلل، خو اوس هر څه بدل شوي.
پخوا چې موبایلونه نه وو ډېر ښه وو، خلک به راتلل په اختر کې، د لیرې ځایونه به راتله، د ولایاتو نه به راتله، او مونږ ته به معلوم هم نه وه چې څوک راځي. مونږ به تیار دیګی پوخ که کلچې هر څه به مو برابرې کړې. اوس چې دا موبایلونه پیدا شوي، مینه هم ورسره کمه شوې ده، د لیرې ځایونه هم نه راځي په موبایل کې مبارکي ورکوي د اختر، د نږدې ځایونه هم په همدې موبایل مبارکي ورکوي د اختر. خو په همدې رقم سره کرار کرار د افغاني فرهنګ له منځه ځي.
دیش د خوست ولایت اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې کله ناکله خلک کولای شي د ټولنیزو رسنیو لاله هم د اختر مبارکي ورکړي.
زما خپل فکر دغه سیدی چې خلک چې دلته یو بل ته تلای او راتللی شي، غوی دې د دې پر ځای چې میسج لاله یا پیغام لاله مبارکي ورکړي یو بل ته لاړ شي، ځکه چې دغه ورځي په کال کې یوازې دوه درې ځلې وي، نو ښه ده یو بل وبیني، خلکو ترمنځ فاصلې راکموي او مینه زیاتوي. خو خلک چې له یو بل لرې دي، مسافر دي، په نورو وطنونو دي، هغوی بیا که د سوشل میډیا له لارې مبارکي ورکړي هم بده نه ده.
خو په بهر کې میشت یو شمېر افغانان وایي چې د دوی لپاره د ټولنیزو رسنیو کارول ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي. په هند کې یو افغان محصل جواب پاسون وایي درې کاله کېږي چې له خپلې کورنۍ لرې دی او تل په ځانګړې توګه د اختر په ورځو کې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپلې کورنۍ سره اړیکه نیسي او د اختر مبارکي ورکوي. د دې خبره اوس چې نشي کولای خپل کورنۍ له نږدې وګوري، ټولنیزې رسنۍ ورته ډېرې ګټورې دي.
په سوشل میډیا باندې د اختر مبارکي ورکول دا یو ښه عمل ګڼل کېږي زما له نظره او لوی اند څخه، ځکه چې دا د ټولو مسلمانانو د اتفاق او اتحاد ښکارندوی کوي، ځکه چې اوس ډیری خلک مصروف دي په خپلو ژوندونو کې یا ډیری خلک مسافر دي په وطن کې نشته دي او د خپلو فامیلونو څخه جلا ژوند کوي. نو په سوشل میډیا باندې د یو بل مبارکیانی ګوري او یو بل ته خوښي څرګندوي، نو دا زما له نظره یو نیک او ښه عمل ګڼل کیږي.
د یو شمېر افغانانو په خبره د ټکنالوژۍ پراتګ سره خپل منځي مینه یو څه کمه شوې، خو بیا هم دوی هڅه کوي چې پخوانی دودونه ژوندي وساتي. د دوی په وینا اختر یو فرصت دی، هغه کورنۍ چې د ژوندانه مصروفیتونو له وجې یو بل لیدو ته نشي تلای په اختر کې د یو بل لیدو ته ولاړ شي. په افغانستان کې د اختر بیلابیل دودونه او کلتورونه شتون لري، لکه اختری وړل، د اختر دسترخوان جوړول، د اختری ورکول او اخیستل، او تر ټولو اړین دود د یو بل کورونو ته تګ راتګ دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جرمنی پرامشتاین هوایی ډګر کې د اوکراین د دفاع لپاره د تماس ډلې په پرونی غونډه کې اوکراین سره د هوایی دفاعي سیستم او د مهماتو غوښتنه وکړه. خو د دې په ځواب کې له اوکراین سره یو لړ نورې ژمنې وشوې. تر خوای د ناټو سرمنشي وایي اوکراین ځواکونه به وشي کولای چې په لنډ راتلونکي کې د روسي ځواکونو څخه د نورو سیمو د نیولو ساتنه وکړي.
د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ وایي چې اوکراین له روسي ځواکونو څخه د نورو سیمو د نیولو لپاره احتمالي بریدونو ته چمتو کیږي. ینس ستولتنبرګ دا خبره په جرمني کې د کیف د نړیوالو ملاتړو په غونډه کې وکړه. دا غونډه د جرمني په رامشتاین هوایی اډي کې وشوه. د غونډې په ځای کې د ناتو سرمنشي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هم له اوکراین سره د ناتو او د ناتو د متحدانو مرستې اغیزمنې وي.
Our responsibility as NATO allies and partners is to
زموږ مسؤلیت د ناتو د متحدانو او شریکانو په صفت ده چې دا ډاډ ترلاسه کړو چې د امکاناتو تر بریده له اوکراین سره د تجهیزاتو مرسته وکړو. د غملاتړ د جګړې په ډګر کې ښکارا تغییر رامنځته کړي دي. باید دې ته مو پام وي چې اوکراین توانېدل ده چې روسي ځواکونه د کیف له لوري وګرځوي او په شمال کې یې هم په شا کړي.
سلطان برزیات کړه چې د ډاډ لري چې اوکراینی ځواکونه به نور سیمه هم له روسي ځواکونو آزاد کړي. د اوکراین د دفاع لپاره د تماس ټلې په غونډه کې د اوکراینی ځواکونو د روزنې شمنې هم وشوي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن د غونډې برخوالو ته وویل چې واشنگتن به ابرامز ټانکونه جرمني ته انتقال کړي چې په راتلونکو څو اونیو کې اوکراینی ځواکونه وروسي. د دې روزنې راپورونه مخکې ځینو امریکایي اژانسونو خبره کړې وو، خو په پرونی غونډه کې تایید وشو. ټاکل شوی ده چې د ابرامز ټانکونو د روزنې په پروګرام کې به شاوخوا 2500 اوکراینی سرتیري برخه واخلي. د جرمني په پرونی غونډه کې د امریکا لوی درستیس مارک میلی هم برخه اخیسته و. هغه وویل چې دا ابرامز ټانکونه د روزنې لپاره دي، د جګړې لپاره نه دي. له اوکراین سره واشنگتن د یو دیش ابرامز ټانکونو د مرستې ژمنه کړې ده. مخکې دا سره پرونه خبره شوی وو چې دا ټانکونه به ترمنی پوري ورکړي. خود اوکراین د ملاتړ یو په پرونی غونډه کې امریکایي چارواکو ویل چې دا ټانکونه به ژر اوکراین ته وسپارل شي. جرمني تر دې مخکې لیوپار ټانکونه اوکراین ته ورکړي وو، او د جرمني دفاع وزیر بوریس پستوریوس پرون وویل چې کوم لیپار ټانکونه چې د اوکراین په جګړه کې خراب شوی دي هغه به ډیر ژر په پولند کې ترمیم شي او اوکراین ته به انتقال شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیلا بیلو نړیوالو رسپانو هم د افغانستان په اړه مهم مطالب خبره کړي چې د ځنیو مهم ټکي به واورو.
په داسې حال کې چې په ټول نړۍ کې مسلمانان کوچنی اختر لمانځي، د انډیپندنت رسپانډ لیکي په افغانستان کې لږ تر لږه په دوو ولایتونو کې طالبانو ښځو ته امر کړی دی چې د اختر په ورځو کې دې له راټولېدو او ډله ییز توګه له ګرځېدو ځان وساتي. د ورسپانې په وینا کې هم د طالبانو د امر په ټول هیواد کې نه دی او یوازې په بغلان او تخار ولایتونو کې خزو ته شوې دی، خو دا پر افغان خزو د محدودیتونو د لګولو لپاره د طالبانو لومړی اقدام نه دی. تر دې چې موږ مخکې په هرات کې خزو ته امر شوی و چې بخچلرونکو رستورانتونو ته نه ورزي. دا انډیپندنت پلیکنه د خزو د کار زده کړو ژوند د محدودولو لپاره دا ډول فرمانونه ټول د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله اخوند له دفتر صدرېږي. ورسپانی همدارنګ وخت د طالبانو لرسیدو وروسته بیلا بیل هغه بندیزونه یاد کړي چې طالب مشرانو د زده کړو، کار او لکوره بهر د ټولنیزو فعالیتونو په برخو کې پر افغان خزو لګولې دي. دا آرټ نیوز پیپر په نوم کلتوري خبرونه په خپلې روسي غنه کې لیکل دي. یونسکو د افغانستان د فرهنګي میراثونو د خوندیتوب لپاره د 2 میلیونو ډالرو په ارزښت لپاره پروژو کار کوي. دا ورسپانې په وینا لا دې څخه یو د بامیانو د لرغونو آثارو د ساتنې پروژه ده چې کاري وخت د طالبانو له بیا ځلې ستنېدو سره درېدلې و، خو اوس د ایټالیا په مالي لګښت بیا پیل شوی دی. په لیکنه کې وړاندې ویل شوې دي چې د تیر کال په نومبر میاشت کې د نړۍ له بیلابیلو برخو لرغون پوهانو د ایټالیا په فلورانس ښار کې په یو کانفرنس کې راټول شول او د افغانستان د فرهنګي میراثونو او لرغونو آثارو د زیانمنې په اړه خبرې وکړې. د خبرونې په باور د دې هڅو په مرکز کې د بامیانو د لرغونو آثارو د خوندیتوب مسله ده. آرچ نیوز وایي د 2022 کال په پای کې د ایټالیا حکومت د دې پروژې بودیجه تصویب کړه او د فبروري په میاشت کې په بامیانو کې عملي کېدل چارې پیل شوې دي. یونسکو په افغانستان کې د جامع منار د خوندیتوب لپاره د هڅو سربیره په کندهار او غزنی کې هم د لرغونو آثارو د ساتنې ځینې پروژې تمویلوي. یونسکو هم دا اوس په جام کې اتیا، په سمنګان کې شپېته او په زابل کې هم شپېته سیمه ایز کارکونکي لري.
ازادي رادیو .com
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم ژوندۍ اوریدل شي. سلیروي ساعت زموږ نشرات هلته ژوند دي. کولای شي د ازادي رادیو ټول خبرونه هلته واوري. ترخوا د ازادي رادیو مهمه خبرونه چې په ویډیوي برخه کې چمتو شوې دي هم پر ویب سټ باندې شته. کچیرته بیا غواړې په ټولنیزو رسنیو کې ازادي رادیو وڅاري، انسټاګرام، ټویټر او ترخوا یوټیوب چینل باندې زموږ خبرونه هلته هم ځنې کتلای شي. ټیلیګرام سره زموږ یو ځای شي وی جوړ شوی چینل دی. مهم موضوعات، خبری موضوعات هغه چې تاسو زموږ ویب سټ کې لولئ هلته هم شته. او که چیرې بیا ویب سټ درته نه خلاصیږي، د ازادي رادیو پر ویب پاڼو باندې د فلټر شکن یعنی ویب سټ ته د داخلېدو لارې چارې شته. کولی شئ د هغې په انسټالولو سره یا په خپل ټیلیفون کې د ځای پر ځای کولو سره زموږ ویب سټ ته په ډېرې اسانۍ سره ولاړ شئ. د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالب چارواکي باید د واشنگتن پوسټ خبریالې سوزانا جورج ته اجازه ورکړي چې افغانستان ته لاړ شي او خپل ژورنالیستیک کار ته دوام ورکړي. د کمیټې د پنځشنبه په ورځ د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره پر رسنیو د لګول شویو بندیزونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او له طالب چارواکو یې وغوښتل چې د رسنیو د محدودولو لپاره ټولې هڅې ودروي. واشنگتن پوسټ وایي د طالبانو حکومت افغانستان ته د سوزانا جورج د ستنېدو اجازه نه ده ورکړې او د ادارې یا د عمل غیر عادلانه بللی. دا په داسې حال کې چې لوسلو زیاتې ورځې وشوې چې افغاني او اصله فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی له طالبانو سره بندي او میرمن یې له طالبانو غوښتي چې نوموړی خوشي کړي. جزئیات یې په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر خبریالانو او رسنیو د بندیزونو د دوام په اړه اندېښنې. د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالب چارواکي باید د رسنیو د محدودولو لپاره خپلې ټولې هڅې ودروي. د کمیټې د پنځشنبه په ورځ د وی خبر پاڼې په خبرولو سره پر رسنیو د لګول شویو بندیزونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او له طالب چارواکو یې وغوښتل چې د واشنگتن پوسټ خبریالې سوزنا جورج ته اجازه ورکړي چې افغانستان ته ولاړ شي او خپل ژورنالیستیک کار ته دوام ورکړي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د واشنگتن پوسټ د ایډیټر سالی بسپی لخلي ویلي چې د طالبانو حکومت د دې ورځپاڼې خبریالې سوزنا جورج افغانستان ته لورته غمنه کړې ده. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د آسیا برخې همغږي کوونکې بالی ای وای یوازې د راپور ورکولو لپاره د خبریالانو نیول او محدودول بی معنی دي او طالبان باید د خبریالانو له زورولو لاس واخلي او د رسنیو غړو ته اجازه ورکړي چې په آزاد توګه کار وکړي. واشنگتن پوسټ ورسپانه هم تاییدوي چې د طالبانو حکومت د ورسپانې خبریالې سوزنا جورج ته اجازه نه ده ورکړي چې افغانستان ته لاړ شي. د ورسپانې مخکښ ایډیټر سالی بسپی د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې د پاکستان او افغانستان لپاره د واشنگتن پوسټ دفتر مشر سوزنا جورج ته طالبانو خبر ورکړی و چې هغه په افغانستان کې د نن له راپور ورکولو منع شوې ده. سالی بسپی په خپل بیان کې زیاته کړې چې د میرمن جورج وروستی کاري سفر افغانستان ته د 2020 کال په نومبر کې و او ستغه اداره هڅه کوي چې د افغانستان د پوښښ لپاره بل څوک وټاکي. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې افغان خبریال مرتضی بهبودی چې د فرانسې تابعیت هم لري له سلو ورځو راهیسې د طالبانو په بند کې دی. د مرتضی بهبودی میرمن الکساندر مستوا چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې د مرتضی بهبودی وضعیت اندېښمنه کړي او له طالبانو غواړي چې هغه خوشی کړي.
truly worried for his mental and so waqan da haga darawani yo fiziki sahat para tashwish laram za la taliban qaram che murtaza fawran ra khoshikri haga hit tirwatana nada kari journalism jinayat nadai qaram murtaza aw guram aw ghi wawram.
دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنیټ د طالبانو له زندانونو نه د څه باندې 2400 بندیان خوشی کېدو او د کوچني اختر په ورځ د 401 اتیا نورو کسانو د سزا کمولو ته اشاره سره له طالبانو غوښتي چې د مرتضی بهبودی او متیولا وساب څیر خلک آزاد کړي. او موږ غوښتل چې د طالبانو حکومت بیان زبی الله مجاهد څخه د زندانی فعالانو، ژورنالیستانو او افغانستان ته د واشنگتن پوسټ خبريال دراتک د مخنیوي پاړه وپوښتو، خو هغه د دې راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پوښتنه جواب نه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د خبريالانو مرکز په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو د وسني وضعیت پاړه اندېښنه څرګندوي. د دغه مرکز د عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمیه ولیزاده ازادي رادیو ته وویل:
به اساس قانون رسانه‌های همگانی هیچ فرد حقی
در رسانه‌ای د قانون لمخې هیڅ شخص نشي کولای د آزادو رسنیو لخوا د راپورونو او معلوماتو د چمتو کولو مخه ونیسي. خو له بده مرغه چې موږ د نیول کېدو شاهدان یو او هغه هم د طالبانو لخوا د خبریالانو بندې کول. اوس مهال د مرتضی په ګډون دوه خبریالان په بند کې دي،
افغانستان و همچنان فرانسه. به باشه
د 2020 په اگست کې کله چې طالبان افغانستان ته بیا راغله، د رسنیو خبريالانو پر کار ډیر محدودیتونه وضع شوه. له بل خوا د اقتصادي لاملونو او د طالبانو د محدودیتونو لامل یو شمیر رسنیو خپل فعالیتونه بند کړي او یو شمیر خبريالان هم بیکاره شوې دي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
کندهار کې د مشهوره لاسي خامکی غاړو بازار سوړ شوی. جوړونکي او کاروباریان د اقتصادي ستونزې، د ماشيني غاړو زیاتوالی او د بهرني مارکیټ نشټوالی د دې غاړو د بازار د لوېدو او د بایو د ټیټوالي لاملونه بولي. د غاړې چې معمولا پخترونو، خادیو او د خوخوی په نورو مراسمو کې اغوستل کیږي، یو مهال د یوې غاړې بیا تر سلویخ تزرو افغانۍ ورسېده، خو اوس دا ډول غاړه په شلو افغانیو هم پیدا کیږي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د کندهار شهر 400 د کنداري خامکی غاړو ځنګړي بازار
کوه کې ازمور د غاړو سیزن ډیر دی، د لاسي غاړو کله چې د اختر شپې په اختر کې ازمور خلک
کنداري لاسي خامکی غاړي چې یو هنري صنعت دی، زیات شمیر خلک په کنداري غاړو پیژني. د غلاسي غاړي د ستنی او ریشمین تار لاري په ډیر شکلي باندې جوړیږي. د غلاسي غاړو په خوا ش بازار د لوټ خو وسې جوړونکو او کاروباریان وای بازار کم رنگ سوی او به ټټي سی بي دی. یو محل د شی لاسی کنداري غاړي به تر 30000 افغانۍ رسیده، خو اوس دغه ډول غاړي په 40000 افغانۍ پلورل کیږي. 50 کلن نوریا چې په کندهار کې 30 نور اړمونو شوزته د لاسی غاړو جوړولو لپاره د کار زمينه برابر کړي وای، اړمونو شوزته لاسی غاړي په مزدوري ورکوي او بیا پر دکاندارانو خرڅوي. دا وای اوس د کنداري غاړو د بازار د لوی دوا او چټو بوی لکبل په خاني غټوټه نس کولای.
غاړه باندې یو کالم زی شپږ میاشتې مځي، دوه کالم زی، درې کالم زی، موږ د پنځلس کاله کېږي چې دا کار کوو. دا کار ورو دا ښځو ته کار نه کوي. څلوېښت ښځې داس پنځوس ښځې زموږ کارګري کې کارونه راکوي. په چلی کور په چلی ځان په چلی خوران کوي. د شپې او د ورځې چمانې د غاړې مسکینانې غریبانې مخاسم اوس کښته دي. بازارې دا زاغو پراچولی دي که پېچړې غاړو دغه ماشینې پراچولی دي. کنه کارونه در مخ مخته تله ډېر ده. اوس نه ځي، اوس مخته نه ځي، اوس داسې یو دانه دانه اوس نه هغه هم په کښته قیامت اوسي.
په عین وخت کې د کنداري غاړو کاروباریان احمد شاه او محمد عادل وایي د اقتصادي ستونزو، د ماشيني غاړو د زیاتوالي او د بهرني مارکیټ د نشټوالي لامل تر پخوا د لاسي خامکي غاړو کاروبار کمرنګ سوی او پخواني بازار نه لري.
مسکینه خدای به چرګان شوزیو کندیانی وو د غریبه طبقه بیا خصوصا موږ د خپل کندهار د لاس دغه یو دوه دي چې رښتیا یې دغه کمپیوټري غاړو په خاطر د جګړه ټکړې د چې داس مخلوق ستا چې هغه به د لاسي وسنه لري شو کېلري کمپیوټري بیا غونځي. خو لکه نیو د ارمان رو چې په دغه خارج او په دغه ځای کې داس یو ځای خلاص شي.
حتی په خارج مملکتو کې زموږ داسې دوستان کریبان افغانان وریا ستا چې دغه شی وریا و دوی ته بیخي کامیابی نه ورسیږي. نو کچیرې دغه سی وسی چې دغه غالي دا چیرې هلته په خارج کې بازار ورته خلاص یو مارکیټ ورته خلاص.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور سپان وای هڅه کوي چې د نندارتونونو د جوړېدو لپاره په هیواد کې دننه او بهر کنداري غاړو ته بازار پیدا کړي.
کچیرې تجاران وغواړي ان شاء الله موږ آماده یو چې په دې برخه کې همکاري وکړو او هغه لاسي خامکي غاړي چې دلی گندل کیږي یا مرمون اوربانی کار کوي دا وی مراټول کو او هغه بارزښت خمکه غاړي او د تجارانو په مرسته باندې نړیوالو ته وړاندې کو سو د دې لپاره ښه بهترین مارکیټ پیدا شي په دنیا کې.
د تیر جمهوریت پر مهال ګن مو ساتو په کندهار کې شوځته د لاسي صنایعو مرکزونه جوړ کړی وو چې میرمنو به د لاسي غاړو ترڅنګ نور ډیر لاسي توکي هم جوړول، خو اوس هغه مرکزونه ټول تړل شوی دي.
شو در کوچانی ګلنار کوچانی مزدار کوچانی کمیس واغوندا تن تلمندار کوچانی کمیس بد خوشالي ده
اختر د شپو ورځو ساسو ادا خوخی دی تل تل ډیر زیاتی وی تر خوای دا یادونه هم کوم چې د ازادي رادیو د اخترې خبرونه په توام کې د موسیقي زنې ځانګړي پروګرامونه هم درته خبرې شي. خو لاغه وړاندې په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او 13 دقیقې شوې.